کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي نن چهارشنبه ده د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده درنو اوریدونکو د امریکا جاغ آشنا رادیو د پښتو خبرونه همکاران تاسو ټولو محترم اوریدونکو ته په دې مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایي او تاسو د ټولو خوشاله غواړي خو اوس د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ د خبرونو لندسته
ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس بعد د جولای په اتمه او نه همد پولند په خار ورسا کې په غونډه کې ګډون وکړي سعودي پاچا د ترګری سره د جګړې ژمنه کړې او د عراق د کورنۍ او چارو وزیر استعفا ورکړه
تر نو ورځې کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب اوریدلی سي خوست با پرا خبرونه نظرانه یوسف زی تستورانی که
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملی وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په د جولای په اتمه او نهمه د پولند په ورسا ښار کې په یوې غونډه کې ګډون وکړي د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال داود خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنې وشي د سعودي عربستان بچا خبرداري ورکړی دی چې هغه به د هغه خلکو په خلاف سخت اقدامات وکړي چې ځوانان تر هغه ری تراجل بوي د سعودي بچا دغه خبر یو ورځ وروسته د هغه نکړی دی چې د هغه واد په دریو خارونو کې ټیرستي حمله وشوي د سحکاری چې د دریو وړو بریدونه یوې ډلې کړی وي د سعودي اتیا کلن بچا سلمان د وړوکی اختر په مناسبت په پیغام کې ملت ته په وینا کې ول چې سخت دریزه غواړي چې زمونږ د ملک ځوانان ځانته راجل کړي هغه زیاته کړه چې مونږ به هغه خلکو ته سخت ځواب ورکړو چې د ځوانانو ذهنونه او فکر په نښه کوي د یکشنبې د ورځې په بریدونو کې څلور امنیتي چارواکي وژل شوي د دغه بریدونو هدف امریکایي ډیپلوماتان شیعه عبادت کوونکي او په مدینې منوره کې د سعودي یو امنیتي دفتر و دا سحکاری چې د ټیرستانو د بریدونه د اختر په شپو ورځو کې پلان کړی وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون د سه‌شنبې په ورځ په مدینه کې د برید په اسلام برید وبله د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانانو په دې برید سخت خپګان څرګند کړی تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د عراق د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د بغداد د خونړیو بریدونو نه وروسته چې پکې 1,500 زیات خلک ووژلی شول دې ته تیار دی چې استعفا وکړي محمد غبان د عراق صدراعظم ته استعفا وړاندې کړې خو صدراعظم به اوس په دې غور کوي چې قبول یې کړی او که نه د یکشنبې د برید په هکله ویل کېږي چې د امریکا عراق ته په 2003 کال کې د پوځ د استولو نه وروسته دغه تر ټولو خونړی برید و جګورن کې په دغه بمی چاودنه کې د لادرک شو د لټون د پاره ویجاړې شوی ودانه لټوي د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دی ویلې دي چې د هغوی هدف شیګانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راز زید الحسین وایي چې د یکشنبې په شپه په بغداد کې د داعش تمرګانې او حملو نورسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو په ضد انتقامي حملې پیل کړي او که مخه یې ونه نیول شوه نو داعش به ورنه د نورو کسانو د راجذبولو دپاره د پروپاګنډ په توګه ګټه پورته کړي د جنیو نه به د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو در واوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راز زید علي حسین د عراق د حکومت طرفدار شیعه ملیشه په دې تورن کړي چې د انتقامي حملو په لړ کې بل کوم ثبوت او دلیل نه هغه ملکی کسان را نیسي او شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې ورنه سرونه پرې کړي او یې په خپل امر چارمري کړي چې د داعش تر کنټرول لاندې خرونو د سقوط نه وروسته بې کوره شي او د سرپناه په لټه کې وو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ایوان روپرت لوډوز امریکا غږ ته وویل
sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
دغه سړی او هلکان د توقیف خانو په ډېرو کوچنیو کوټو کې اچول شوي. کله کله خو بانک شپېته کسان په یوې ډېرې کوچنۍ کوټې کې اچول کېدل او چې ځای به ورسره کم شو نو باقي پاتې کسان به د توقیف خانو هغو برخو ته انتقال کړل چې نه به پکې تازه هوا چا تنفس کولی شوه او نه به پکې د خوړو او د څښلو د اوبو څخه درک لګېده. عیني شاهدانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازو ته ویلي کله چې به یو کس د اوبو غږ وکړ او یا به یې د نفس تنګۍ شکایت وکړ ملیشیا به راغلی په زور به دغه کسان راکش کړل وبې وهل او یا به یې مری وله په مزي وتړل چې سا یې وخیژي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر براک اوباما د دیموکرات ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته د احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخیسته. دغه غونډه د شمالي کیرالاینا د شارلټ په ښار کې وشوه. هغه په دغه مخه غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه د هیلری کلینټن مرسته کول غواړي چې هغه د امریکا راتلونکي ولسمشره منتخب شي. د اپی خبری اجنس وای چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د خزو او ماشومانو د خرڅ لپاره د ټولنیزو رسنیو استعمال شروع کړی دی. په فیسبوک، واتس اپ او ټلګرام باندې د مذهبي اقلیتي یزید ډلې د خزو او ماشومانو عکسونه د خستونکو سره شریکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کربی وای چې امریکا د داعش د انساني قاچاق، جنسي غلامۍ او بشریت په خلاف هر ډول مظالمو سخته خواشینی کړې ده. هغه زیاته کړه چې داعش نه یوازې اسلام بدناموي خو زموږ لپاره هم د اسانوي چې هغوی ته ماتې ورکړو. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وایي چې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن لخوا د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د کارولو په هکله د هر اړخیزو تحقیقاتو نه داسې معلومیږي چې هغې کوم الزام په هغې کوم الزام نه شي لګېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونې راپورت. په خبرونو کې مهم واوریدل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راد زید الحسین وایي چې د یک شنبې په شپه په بغداد کې د داعش د مرګانیو حملو څخه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو پر ضد انتقامي حملې پیل کړې او که مخه یې ونه نیول سوه نو داعش به ورته د نورو کسانو د راجربولو لپاره د پروپاګند په توګه ګټه پورته کړي. له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالۍ لیزا شلاین د راپورټ غټ ټکي به سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راد زید علي حسین د عراق د حکومت طرفداري شیعه ملیشې په دې تورن کړي چې د انتقامي حملو په لړ کې بېل کوم ثبوت او دلیل نه هغه ملکی کسان رانیسي او شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې ورنه سرونه پرې کړي او یا یې په خپل امر چارمري کړي چې د داعش تر کنټرول لاندې ښارونو د سقوط نه وروسته بې کوره شوي وو او د سرپناه په لټه کې وو. زید علي حسین په بغداد کې د داعش په مرګانیو چاودنو کې د بې ګناه ملکي خلکو د وژلو او زخمي کېدو غندنه وکړه خو په عین وخت کې د عراق پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړ چې د خپلو هغو بې کنټرولو ملیشو مخه ونیسي چې په فلوجا او ځینو نورو ښارونو کې د جنګ له امله بې کوره شوي ملکي کسان برنه حق رانیسي شکوي او بیا یې د مرګ تر حده پورې شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د عراق د حکومت نه غوښتل چې په سمدستي توګه باید د هغو شپږ سوو سني سړو او هلکانو پته او درک ولګئ چې تېر هفته د فلوجې د ښار د سقوط نه وروسته شیعه ملیشو په لاره کې ونیول او له خپلو کورنیو نه یې په زور جلا کړل. دغه خلک تر اوسه پورې ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو ویان روپرت لوډوز امریکا غږ ته وویل کله چې دا خلک له فلوجې نه راوتل او د بې ځایه شوو خلکو لپاره د حکومتي کمپونو په لورې حرکت کاو نو د خطایب په نوم د لبنان د حزب الله د شیعهګانو د ډلې ملیشو سمدستي ځوانان او هلکان د ښځو او ماشومانو نه جلا کړل او فوراً یې د هغوی په وهلو او ټکولو پیل وکړ.
Men were crammed into small rooms or halls, sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
دغه سړی او هلکان د توقیف خانو په ډېرو کوچنیو کوټو کې اچول شوي. کله کله خو بانک شپېته کسان په یوې ډېرې کوچنۍ کوټې کې اچول کېدل او چې ځای به ورسره کم شو نو باقي پاتې کسان به د توقیف خانو هغو برخو ته انتقال کړل چې نه به پکې تازه هوا چا تنفس کولی شوه او نه به پکې د خوړو او د څښلو د اوبو څه درک لګېده. عیني شاهدانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازو ته ویلي کله چې به یو کس د اوبو غږ وکړ او یا به یې د نفس تنګۍ شکایت وکړ، ملیشیا به راغلی په زور به دغه کسان راکش کړل، اوبه وهل او یا به یې مری ول په مزي وتړل چې سا یې وخیژي. کم تر کمه له څلورو قیدانو نه سرونه هم غوڅ کړي دي. روبرټ کولډوز ویل چې د انتقام جوی دا ډول اعمال له داعش سره مرسته کوي چې د خپلو ملګرو تعداد زیات کړي. د انتقام او غوښه اخیستلو انجام تل بدی.
After the loss of Ramadi and Fallujah, with Mosul likely to be the next big battleground,
د رمادي او فلوجه د خلونو سقوط نه وروسته شاید چې اوس د موسل ښار چې د داعش په کنټرول کې دی د یو بل غټ جنګ میدان وګرځي. له موږ سره دا ویره موجود ده چې داعش به نورې چاودنې هم وکړي، کوشش کوي چې عراق له داخل نه وچی او انفجار وکړي. وروسته به دا معلومیږي چې دغه ډول ډله ایزو وژنو او قتلونو ګټه چا ته رسیږي او تاوان یې څوک ګالي. زید علي حسین دا خبره مني چې د عراق حکومت کمزوری دی او د جنگ لپاره وسلوالو کسانو ته ډېر سخت ضرورت لري، خو په جدي ډول باید د ملکیانو په ضد د خپلو طرفدارو ملیشو د ظلمونو او تیري مخه هم ونیسي. کومې ملیشي چې په بېګنا ملکي کسانو باندې ظلم او تیري کوي باید ونیول شي او زر تر زره د عدالت منګولو ته ورسپارل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورت وایي چې د سوریې هغه مهاجر چې د خپل ملک په ګاونډیو ملکونو کې پراته دي د ډیرو زیاتو مالی ستونزو سره مخامخ دي او د فقر او د غربت اندازې ورځ په ورځ زیاتېږي. د امریکا خبريالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورت را لېږلې دی چې د دې خلاصې تاسو او راول کیږي.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه رپورت وایي سره لدې چې په لبنان، اردن، ترکیه، عراق او مصر کې د دغو په میلیونونو مهاجر سره ډېر زیاتې بشري مرستې مهیا شوې هم دي، مګر بیا هم د هغوی د فقر او د غربت اندازه په زیاتې دوده او هم د دغو مهاجر قربه ملکونو ته هم دا ډېره مشکله شوې چې د دغو مهاجرو ابتدایي خدمات او احتیاجات پوره کاندي. په سوریه کې د شپږم کال دی چې شخړې او تشدد روان دي او نږدې تقریبا 15 میلیونه د سوری خلک دغه 15 ملکونو ته مهاجر شوي دي. یوازې په ترکیه کې د سوری 2.1 میلیونه مهاجر پراته دي. سره لدې چې نړیوال ټولنې د سوری د مهاجرو سره د بشري مرستې لپاره خپل مالی کومکونه زیات کړي دي، مګر بیا هم د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دغه مالی مرستې کافي نه دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو نتاق لیو ډابس وایي چې په هر ځای کې د دغو مهاجرو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي. هغه وایي
the number living below the poverty level has risen to 70% compared to 50% 2 years ago.
نسبت دوو مخکنیو کالونو ته چې تقریبا 50% مهاجرو په فقر کې ژوند کاوه، اوس هغه مهاجر چې په ډیر غربت کې ژوند کوي او 90% ته رسیدلی دي. په اردن کې وضع همداسې ده او تقریبا 90% د سوریې هغه مهاجر چې په خارونو کې ژوند کوي د هغوی د ژوند سطح د هغه ملک د غربت د ټاکلې اندازې نه هم ډیره کمه ده او تقریبا 80% مهاجر په قرض خپل ژوند تیروي. په مصر کې د سوریې 12,000 مهاجر په ډیر غربت کې ژوند کوي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې د غنتا خغلی ډافس امریکا غکته ویلي چې دا ډیر وخت کیږي چې د سوریې شخړې لا اوس هم روان دي. د خلکو مالی منابع ورس پر ورس کمیږي او د دې ته زمينه برابر کړي چې خلک د مهاجرو نه سوې استفاده وکړي. هغه وایي
It's a disturbing development. Also with impoverishment come the danger that people become even
more دا تشویش وړ یو انکشاف دی او هم د مالی کمزورتیا له کبله خلک لا زیات تاوان کیږي او مشکلات لا زیاتیږي چې د دې په نتیجه کې خلک د منفي احساساتو سره مخامخ کیږي. ماشومان کارتزي او په پیسو د عزت خرڅولو ته مجبوریږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سوریې د دغو مهاجرو د مالی مشکلاتو د حل لپاره لا زیات مالی مرستو ته ضرورت دی. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې د دغو مهاجرو سره د مرستې لپاره دوی د 4.55 میلیارد ډالر خواست کړی وو، مګر د هغوی سره سکل تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده او بس.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وایي چې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن لخوا د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د کارولو په حق له د هر ارخیزو تحقیقاتو څخه داسې معلومیږي چې په هغې کوم الزام نسل کېدلی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیف کستر په دې رپورټ کې واوري.
د ای بی آی مشر جیمز کومی د تحقیقات نو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د بهرنی چارو په پخوانی وزیر چې وست دیموکرات د ګوند لخوا د جمهوری ریاست د مقام لپاره احتمالي کاندید ده، د الزام لګولو مشوره نه ورکوي. په تحقیقات کې دا څرګنده شوې ده چې میرمن هیلری کلینټن او کارکونکو یې د محرم معلوماتو په برخه کې بې غوري او بې احتیاطي کړې ده، او دا سینکه هم په کې لیدل شوې دي چې خایي سرغړاونه وګڼل شي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر جیمز کومی وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د خپل شخصي او کاري ایمیلونو لپاره د څو بیلابیلو سرورونو او موبایل ټلیفونونو نه کار اخیستی و. اف بی آی ټول هغه 1.5 زره ایمیلونه کتلی دي چې د تحقیقاتو لاندې دي. سره له دې چې میرمن کلینټن تل په خپل دفاع کې ویلي دي چې په شخصي سرورونو ته داسې ایمیلونه نه درغلي او نه یې لیږلي دي چې حساس او محرم معلومات پکې وي، خو ښاغلی کومې وایي د 1.5 لسو ایمیلونو د جملې نه 250 داسې و چې محرم معلومات پکې وه، چې ځینې دا معلومات حتی سری هم وه. کومې خبریالانو ته وویل چې په تحقیقاتو کې دا معلومه شوه چې دا کار قصدي نه و شوی.
Prosecutors necessarily weigh a number of factors before deciding whether to bring charges. There are obvious considerations like the strength of the evidence, especially regarding intent.
څرنګه مخکې د دې نه چې د الزام د لګولو په حق له پریکړه وکړي، څو عوامل په نظر کې نیول دي چې ټول ښکارا مسائل دي. یو مثال دا دی چې شواهد څومره قوي و او دا کار د کوم نیت له مخې شوی. د اشخاص او اعمال او دا چې دا ډول حالات په خوا څه ډول حل شوی دي هم د مسولو له خوا په پام کې نیول شوی دي. مونږ چې د کوم په خوانی حساس او محرم معلوماتو په حق له معلومات وکړل، هیڅ داسې قضیه مو پیدا نه کړه چې دغه عواملو او حقایقو پر اساس دی په کومچا الزام لګیدلې وي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی همدارنګه وویل د دې امکان نشته چې ځینو کسانو به خایي د میرمن کلینټن ایمیلونو ته لاسرسی پیدا کړی وي، ځکه چې هغه د شخصي سرور نه ډیره ګټه د امریکا نه بهر په نور هیوادونو کې کار اخیستی دی. د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن بیا ویلي دي غوښتلې چې د شخصي مسایلو په حق له اړیکه یې مسؤونه وي، او په همدې خاطر د شخصي کمپیوټر او شخصي ایمیل له کار اخیسته. خو کارپوهان بیا وایي چې دغه شان سرورونه د حکومتي سرورونو په پرتله ډیر مسؤونه نه دي. د ای بی آی د ادارې د اعلان وروسته خای چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د میرمن کلینټن د اوګو بار یو څه کم شي، خو دا چې هغه د حساس او محرم معلوماتو په حق له د بیغوري او بی احتیاطۍ نه کار اخیستی، خای چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ لپاره به د انتقاد کولو یو ښه فرصت په لاس ورشي. د امریکا د عدلی وزارت هم ویلي دی چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې پریکړه د هغوی لپاره د منلو وړ ده، ځکه چې په داسې حساسو مسایلو کې نهایی پریکړه هم دا وزارت کوي. د هیلری کلینټن انتخاباتي ټیم د اف بی آی په دې اعلان خوښي څرګنده کړي او په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې موږ په دې خوښیو چې دا مسله حل شوه. په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید او د میرمن کلینټن سیال ډانلډ ټرمپ په یوه اعلامیه کې د امریکا په نظام یو ځل بیا انتقاد کړی دی او هغه یې د درغلیو نه ډک ګڼلی. ټرمپ په اعلامیه کې ویلي دی چې د امریکا نظام د عامه امریکایانو سره یو ډول او د هیلری کلینټن سره د بل ډول اصولو له مخې چلند کوي. ډانلډ ټرمپ خو ویلي و چې د دې جنجالي مسلې لوجه په کار ده چې هیلری کلینټن د جمهوری ریاست د مقام لپاره د کاندید کېدو لیاقت ونه لري.
زندګۍ نوې سحر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه ماګاري ماګاري پاپا ماګا پاما ګاري مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
ټول خوشاله دلر او بر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو پا غیرت و پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو پا غیرت و پا وفایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ماگارے ماگارے دھا پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا یہ کلی ما چبینا
جانان ساد قال بشم ٹولا مینا مینا تمایا رنیا سینا
ریخنا کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا یہ کلی ما چبینا
جانان ساد قال بشم ٹولا مینا مینا تمایا رنیا سینا
سما ہوں گے ساد باد دل بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جالان شاکر زیب ساد منی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پتا پسی گل رنگ زب شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جالان شاکر زیب ساد منی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پسر کد حیاء کل سادر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دمینی محبت نڈت نظر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دنوی زندگی نوی سہر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
کو پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به د جولای په اتمه او نهمه د پولینډ په وارسا ښار کې په یوې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان مرستیال داود خان مینوپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنې وشي. د سعودي عربستان پاچا خبرداري ورکړی دی چې هغه به د خلکو په خلاف سخت اقدامات وکړي چې ځوانان ترګری ته راجل بوي. د سعودي پاچا د خبري ورځ روس د هغې نه کړی دی چې دا غواد په دریو خارونو کې ټیرریسټي حمله وشوي. دا سحکاری چې دغه دریوان بریدونه یوې ډلې کړی وي. د سعودي اتیا کلن پاچا سلمان د وړوکي اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلی دی چې سخت دریځ غواړي چې زموږ د ملک ځوانان ځان ته راجلب کړي. هغه زیاته کړه چې موږ به هغه خلکو ته سخت ځواب ورکړو چې د ځوانانو ذهنونه او فکر په نښه کوي. د یکشنبې د ورځې په بریدونو کې څلور امنیتي چارواکي وژل شوي. د عراق د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د بغداد د خونړیو بریدونو نه وروسته چې پکې یو سل پنځو اتیاونه زیات خلک وژل شول، دې ته تیار دی چې استعفا ورکړي. محمد غبګان د عراق صدر اعظم ته استعفا وړاندې کړې ده، خو صدر اعظم به اوس په دې غور کوي چې قبول یې کړي او که نه. د یکشنبې د برید په حقله ویل کیږي چې د امریکا عراق ته په 2013 کال کې د پوځ د استولونو وروسته دغه تر ټولو خونړی برید و چې ګورونکي په دغه بمي چاودنو کې د لادرکه شوو د لټون دپاره ویجاړې شوې ودانۍ لټوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راد زید الحسین وایي چې د یکشنبې په شپه په بغداد کې د داعش د مرګانیو حملو نه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو په ضد انتقامي حملې پیل کړې او که مخه یې ونه نیولی شوه نو داعش ورنه د نورو کسانو د راجذبولو دپاره د پروپاګنډ په توګه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د دیموکرات ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته د احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخیسته. دغه غونډه د شمالي کیرالاینا د شارلټ په ښار کې وشوه. هغه په دغه موخه غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه د هیلری کلینټن مرسته کول غواړي چې کلینټن د امریکا راتلونکي ولسمشره منتخب شي. د ای پی خبری اجنس وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ښځو او ماشومانو د خرڅ لپاره د ټولنیزو رسنیو استعمال شروع کړی دی. په فیسبوک، واټساپ او ټلیګرام باندې د مذهبي اقلیتي ډلې د ښځو او ماشومانو عکسونه د اخیستونکو لپاره شریکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کربی وایي چې امریکا د داعش د انساني قاچاق، جنسي غلامۍ او بشریت په خلاف هر ډول مظالمو سخته خواشینی کړې ده. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وایي چې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن لخوا د رسمي کارونو دپاره د شخصي ایمیل د کارولو په حقله د هر اړخیزو تحقیقاتو نه داسې معلومیږي چې په هغې کوم الزام نشي لګېدلی.
قدر من اوریدونکو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 6.5 ټیټه 6.5. په کندهار کې به نن اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 4.5. ورځې د خواب هوا ډیره ګرمه وي او شپې ته به 6.5 درجې سي. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 6.5. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې نن د باران د اوریدو احتمال شته او په فراه کې به نن د ورځې دخوا هوا ډیره ګرمه وي، 6.5 درجې به وي. په هلمند کې به هم نن د ورځې دخوا هوا ډیره ګرمه وي، 6.5 درجې به وي او اسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. هیله ده چې د کوچني اختر شپې ورځې په خوښۍ، امن پر تاسو ټولو هیوادوالو تیر سي. بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیل سي.
رادیو